درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل همکار شفیق عیار سره یو ځای هرکلی کوم. په نننیو خبرونو کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه مطالب لرو. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر خپل هیواد ته ستانه شوي. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. او د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقچی د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهره هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل
در ایران 950,000 کارت دارن، 450,000 پاسپورت دارن.
خغلی عالمی بلخی وایی په ایران که 950,000 کارت لری، 3.5 میلیون پاسپورت لری او شاوخوا 300,000 هم اسناد نلری. پا پاکستان که 1.4 میلیون کارت لری او نږدې 300,000 نور هم راجستر شوی دی. خغلی بلخی ویل چې په پاکستان که 300,000 نور افغانان موقتی اسناد لري او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناده توګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ تر څنګ د داسې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. له ترکیه څخه کابل ته د ستنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی شوی. دغه بایسکل سپار چې د اپریل په 19 له هراته د لاجورد له لارې ترکیه ته تللي و پرون خپل هیواد ته ستانه شول. د بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان لارې څخه څه باندې 4,000 کیلومتره لار په بایسکلونو ووهله او د جون په 12 استانبول ته ورسېدل. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له 3 کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د 10 غونډې پر مهال لاسلیک کړ. بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقچی د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو رپورټ چې ګڼ شواهد موندلي دي، د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې وایي د خاشقچی په مرګ کې ښایي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د بی پولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورتینی رادیتس پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it but it re-emphasizes
There was no poigam che padi ki ba der sanawi wusi khuda par de haqiqat tingar ki che Saudi Arabistan palu ya kacha da Jamal Khashoggi de qatl masul de aw haqa kasan che masul de la gho sar bayd hisab wusi aw dwaala mutahida ayalatuno malgir milatuno de tartiya ladi che sa pikh shwi malum kri palwa kacha da haqi jinai tahqiqat wakri malgir milatuno da Khashoggi pa da khpal shpag mashtini tahqiqati report da char shambi pawras akhbar kar Jamal Khashoggi da October pa 2 da Turkiye pa Istanbul د سعودي عربستان کنسلګری ته ننوت او بیرته ژوندی راونوت، خو وروسته یې د مرګ خبر خپور شو. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماین او د مقناطیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې نندارې ته وړاندې کړې. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټې امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر هغوی برید وشو. رویټرز آژانس ته یو امریکایي پوځي شان کیډو په وینا څرګندوي چې د دې ماین پیژندل اسانه دي او د هغو ماینونو په څیر دي چې د ایران په پوځي رسمي ګذشت کې ښکاره نندارې ته وړاندې کیږي. متحده عربي اماراتو هم تهران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړي، خو تهران دا خبر رد کړی چې په سیمه کې ګوندې د تیلو پر بیړیو او نفتي تاسیساتو حملې کړي دي. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورودونو په دې نړیوال سیالي کې پرون نیوزیلند جنوبی افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړې او د لوبي غوړه لوبغاړی وټاکل شو. ل دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته خود او نیمه پایلوبې ته د جنوبی افریقا د وټلو چانس لدی ماتې سره تقریبا لمنځه ولاړ. د لوبي په انګلستان او ویلز کې روان دي او د جولای په 14مه پایلوبه. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي سموک په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي په نیویارک کې د امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامی چی یماموتو:
Direct talks between the United States and the Taliban continue with broad international support.
دا ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د خغلی یماموتو او نورو هغه څرګندونې در سره شریکو چې د افغانستان پر وضعیت دی. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې به دا واوري چې نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده او د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بیزایه کېدو ته پکې اړ شوي دي. د افغانستان انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په سلو ورځو کې د دغې لړۍ پیلېدل ناممکن دي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان د وشل شوي خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني رپورټ جزئیات خپاره شوي دي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږ کیږئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامای چی اماموتو تیره شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه. تدامي چې یماموتو وویل: د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هر کله په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړې توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسي کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې په کې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل:
سم پرومینانت افغان اکټرز اوريدي هاد دی اپورتونټی ټو ایکسچینج ویوز وذ طالبان ریپرزنټټیو.
یو شمېر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په روسي کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. د ټولې هڅې باید د یو هدف په لور روان شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسی شو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلی دي او ښاغلي خلیلزاد د سېشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د ووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او وی ویل:
Women from all over the country stressed the importance of the
شزید هیواد لټول سیمه زموږ د اساسي قانون پر ساتنه ټینګار کوي. دوی د غواړي چې د ښځو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلای شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ، د افغانستان حکومت وی سګ نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ دود سلويخ کاله پوره شول. ملګری ملتونه وی تیر میلادي کال د ټول نړۍ په سطح نګدي یو وی ملیون وګړي بيزای شوی دي. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
د کونر د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونر مرکز اسدآباد ته بيزای شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د دغوندي ګڼ کسان ل خپل سیمو ل بیري بيزای شوی دي.
زمونږ سرونو ته مالونو ته کورونو ته هر څه ته خطر، خو مونږ صرف دغه ځنه خپل سرونه حفاظت کې راويستل.
په دغه بيزای شو کې داسې کورنۍ همسته چې سرپرستی د شوزو پر غاړه ده.
ماشومان راب غاړه دي، دغه نشته، بیتری نشته، شیشه نشته، نو ولای چې چار سره کومک نه ده کړی.
ملګری ملتونه وی تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بيزای سوي چې دا په تیرو اویا کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وی د 2013 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بيزای سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بيزای سوي چې شمیر یې 6 میلیونه او 1 لک تر رسیدي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال په کې 2 میلیونه او 1 لک کسان بيزای سوي دي. د داخلي بيزای سوي تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم لسیزو راهیسی په یو لنجه بدل شوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي سش کال د افغانانو د کډوال کېدو د پایل څلوېشت کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر څلوېشتم کال دی چې د افغانانو کډوالۍ پیل شوې ده. په دې مناسبت دي کانفرنسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمی یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځای سو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې 300,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو ان ایچ سی آر په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالی مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسی چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 1 لک تر رسیدي چې ډېرې په پاکستان کې ډېرې دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت څلوېشت کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځای کېدو سبب سي.
ملګری ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې لاغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجر او بې ځای کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقیفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر یو او یا میلیونو ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2 میلیونه ډیر وګړي بې ځایه شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو د شمیر په وروستیو او یا کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځای کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورت کې په ځینې مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل شوي چې حتی څو لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لرې پاتې شوي دي. دا ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځای شوي چې شمېر یې 6,200,000 کسانو ته رسیږي. دوهم هیواد چې ډېر خلک ورڅخه بې ځای شوي دي یا دننه په خپل هیواد کې بې کوره شوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمیر 2,200,000 کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6مه د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکاری او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمیرې هم اچولی چې یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي. په ویډیاګانو کې مزل کړی او سختي تیره کړې ده. ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو تعقیب او محاکمې د جنسي زور زیاتی د قتل له خطره د کورنۍ تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدیده ځان وساتي بې ځای سوي او کډوالۍ درسوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې له ټولو مسلو سره هم د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه یو سم دا چل ویدیزی ورسپانې د افغانستان پاړه سوي بیا هم له فرشتې جلالزی سره پاتې کیږو او په دې اړه ویدیزی ورسپانو ته ترې کتنه اورو.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهدافو او پالیسیو تبصره کړې ده. خبرونه لیکي داسې معلومات چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لارې منځنۍ اسیا ته د رسیدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایدیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکرره خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته دا واګه لار خلاص پرینږدي چې خپل مالونه هم ته ولېږدوي دوی به هم پاکستان ته خپل ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم دراسته یو سیاسي څېړونکو ادریس تانکزي خبري خبري کړي چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غني د کار لڅرنګوالي اندیشن لري ځکه اشرف غني اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم پړه مقاله خبره کړې ده. د سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګیدلی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمیر غړي له جنسي اړخه ځورول دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې پر کرام الدین کریم چې کوم کسانو تور پوری کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کې دوه پروسه ډیره سست روانه ده. د افغانستان حکومت د سور پاتوشته منیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت نه وړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړی دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1,000,000 جریمه هم ور باندې لګېدلې ده.
تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوریز موږ سهارنې نیم ساته خبري مجلې ته غوښی. یو شمیر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځندونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په اصل ورځو کې د دغه لړۍ پیلیدل ناممکن وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دغه کمیسیون خپل پروګرامونه له مهال ویش سره سم پر مخ وړي وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به پیل شوي وي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي. دوبل په خوشنۍ سره چې تمه و په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسیدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډیر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 60,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا نه موږ ته تر شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده، هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي او موږ د ټایملاین مطابق ستپ بای ستپ مخته ځو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث کې څو پورې وکولی شو، هغه نوی اپلیکیشن په دې باندې هم کار کړی ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نومونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، 2 پړاوونه یې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زمکا گلاس آده ای رادیو ناوری دا سعودی عربستان دا وجل شب خبریال جمال خاشقجی دا ملین پالا دا ملگور ملتونو دا شپک میشتنی ریپورت جزیات خبار شول. پا دی ریپورت که دا سعودی عربستان ولیعهد محمد بن سلمان تورن شوی چی پا قتل کی لاس لری. جمال خاشقجی تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته نوته او ترې تم شو. احمد شیبری په اړه رپورټ لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتو دا راپور له حقیقت لري وباله چې دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتو خپور شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتو په راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. خاشقجي چې د عربستان د ولیعهد له منتقدینو څخه و تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په کنسولګرۍ کې دننه ترۍ تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملګرو ملتو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان څیړونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیشه کې لاس لري. دا راپور د 6 میاشتو څیړنو نتیجه ده چې ملګرو ملتو د دې خبریال د مړینې پر پیشه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیش مسول دی. په راپور کې یو شمېر هغه ژغونه چې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ دننه ثبت شوي دي څېړل شوي دي، خو دا ژغونه په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شي جمال خاشقجي لومړی په پیچکاري بی هوش شوی وي، بیا په پلاستیکي کڅوړه سا بند شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړې څېړونکې اګنس کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس په کار شي، او تر هغو چې محمد بن سلمان خپله بې ګناهي نوي ثابته کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتو دا راپور به پر سعودي عربستان او د دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان پخوا هم ورته تورونه بې بنسټه بللی وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دی په دې پیشه کې لاس ولري. ریاض وایي خاشقجي د بد چلند پر مهال ساور کړي او محمد بن سلمان هیڅ له دې پیشه خبر نه و.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
دوستانو مخکې له دې نه چې لنډو خبرونو ته ورشو، ستاسو څو سیمیسونه بر واخلو. فضل کریم درویش له پکتیکا زازی اریو بلی کې چې افغانان باید خپل منځي مشکل او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو کې ستونزو ته متوجه شي. د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکي د قیام الدین په نوم باندې پیغام راستولی دی. وایي هغه پیسې چې افغان حکومت وسلوال طالبان په جګړه لګي که د خپلو خلکو لپاره یې لکه د بېوزلو یتیمانو سره په مرسته یې ولګي افغانستان جوړیږي. محمد قاسم زواک بیا وایي په افغانستان کې چې کوم داعش دی دا اصلي داعش نه دی. د په وینا کومې پیسې د په وینا دغه داعش د پاکستان د پوځ او د پاکستان د قبایلو کسان دي چې د افغانستان د حکومت خلاف چنګی کی. اوس هم یو ور بیا د مهم خبرونو سر ټکی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چار وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر هیواد تستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. داخل شوی شي راتلونکي اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرسته کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان پرون ویل چې دا غونډه به د سې شنبه په ورځ په انقره کې جوړه شي. له ترکیه څخه کابل ته د سنیدونکو بایسکل سپارو تود هرکلی وشو. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هراته د لاجوردو لارې نه ترکیه ته تللي وه پرون هیواد ته ستانه شول. بی پولی خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې وګورئ. مخکې له دې چې زما همکار فرشته نگار راشي او بل خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
نمره ته وای
عبد الخالق
څه کار کوي؟
زه یو ماینه خان لرم، میډیکل ډاکټر یم، ټی بی ډاکټر یم.
ښه، درته وای چې کاروبار مو څنګه دی؟
ولا نو ښه دی که وایم چې مریضان شته دي. شکر باز خلک وایم مریضان لرم، شکر دی. خو زه داسې خبره نه کوم چې خدای وکړي موږ وطن وطنوال او موږ هیوادوال چې ناروغ نه شي او ماته را نه شي. داسې داسې ما لپاره بهتره ده که ماته هیڅ مریض نه ویم، ماته بهتره ده او دغه شکر گزارم.
ځینې ډاکټران داسې دي چې داسې نسخې لیکي چې په بل ځای کې بیا هغه دوا نه پیدا کیږي، نو د چا سره چې قرارداد یا دا دوا ورکوي تاسې خو داسې نه کوئ؟
نه، شته ټول تړلي دي. اوس ما اول کې اشاره ورته وکړله چې اوس هر شی تجارتي و، اوس طبابت هم تجارتي شوی، متاسفانه البته تجارتي شوی دی او لابراتوار سره او د خپلې دواخانې سره تړلي دي. هیله هم دا ده چې دغه طبابت تجارت نه ووځي او د خلکو واقعي خدمتګارانه وګرځي.
تاسې دولتي دنده هم کوئ؟ څومره وخت نه تر څومره وخته دولتي دنده کوئ؟ بیا ماینه خانه لري څنګه؟
د سهار د 8 بجو نه تر 3 نیمو بجو پورې رسمي وظیفه لرم. هغې نه وروسته شخصي
ډېری کوم ناروغان تاسې ته راځي او کوم ستونزې کومې ناروغي په دې ورستیو کې ډیر شوی
فرق لري اکثر موسمي ناروغان دي نو اوس وخت کې تنفسي مریضان دي هضمي مریضان دي تنفسي جهاز سیستم مریضان دي بولي مریضان دي مختلف مریضان دي
آیا څومره تر لاسه کوي د دولتي دندې تر څنګ شخصي ماینه خانه کې
هغه گزاره پکې وو
درته وایي چې نور ډاکټران څه دي پیغام څه
پیغام دغه دی چې په واقعي خدمتګارانو وشي د خلکو جامع ارتیا لري په هر بخش کې په هر څنګ کې زموږ ټولنه زموږ هیواد ارتیا لري کار ته که هغه ډاکټر وي که هغه انجینر وي که هغه زموږ امنیتي ارګانونه وي که هر کار هر کارګر وي حتی زموږ هیواد زموږ خلک زموږ ټولنه ارتیا لري واقعا چې د زړه د اخلاص صادقانه خدمت وکړي
صادقه اوسي
خپل مسلک خپل کار